ځانګړي مرکی یا داسې د ململرو خطرغه وړاندې لاند خبرونه. تکل شوی د چا د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په غونډه وکړي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه مشره د افغانستان د مشتنې راپور وړاندې کړی. روزا تنبای بابا د امنیت شورا په دې غونډه کې د دغه هیواد وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. دیونه بعد معلومات له مخې د غونډه به نن جمعه د سرطان په نوملې نیټه په نیویارک کې د افغانستان پر وخت د مخام په شپږنی مو بجو پیل شي. د طالبان یو جګپوړي ډیپلوماټ زاکر جلالی د دوهې پراتلن په غونډه کې د هغوی د ګډون لپاره د شرایطو په اړه خواشینی څرګنده کړې. د نن جمعه پر خپل ایکس باندې په ټویټر لیکلی دی چې د وضعیت ټاکلو ته لس ورځې لا پاتې دي. جلالی همداراز لیکلی دی چې ملګرو ملتونو د دوهې د ناستې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار ټینګار کړی چې طالبان د سیمه ییز تعامل لپاره د بلګې په وړاندې کولو سره د نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره لټه کوي. تکل شوی دا چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان لپاره ناسته د دوهې په دوحه کې د قطر په پلازمینه کې د جون میاشتې په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړه شي. ویل کېږي چې دغې ناستې ته د بشري حقونو د مدني ټولنو د ښځو د حقونو فعالان نه وربلل کېږي چې د ښځو د حقونو یو شمېر ډلو پر دغې غوښتنه نیوکه کړې ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د افغانستان پیش مرسیمو کې د کولرا یا وبا د خپرېدو او لکبلې د مړین راپور نه دت کړی دی. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دی چې د ځینې رسنیو له لوري د وبا د خپرېدو په اړه خبر شوې خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د جون په 19 په راپور کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ تر د می تر شپږویشتمې پورې په افغانستان کې د کولرا شپږ څلوېښت زره اووه سوه اته پنځوس پیښې ثبت شوې دي، خو ښایي حقیقي شمېرې تر دې لوړې وي. روغتیا نړیوال سازمان همداراز ویلي چې په افغانستان کې د کولرا له امله پنځه ویشت تنه مړه شوې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي چې نامعلومو وسلوالو لس تنه سیلانیان تښتولي. دا پیښه پرون پنجشنبه د بلوچستان ایالت د هرنایي ولسوالۍ د زرغون غره په شبان سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو څلور نمړی څوارلس تنه سیلانیانو تښتول چې څلور وروسته بیرته خوشې کړل. د پیښې ځای د بلوچستان مرکز کویټې ښار پنځوس کیلومتره څخه لرې دی. او په غزه کې طبي چارواکي وایي چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ماښام د دې محاصره شوې ترنګ په مرکز او شمال کې د اسرائیلو په څو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي.
د آزادۍ میلمه سلامونه د ازادي رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې پروګرام کې نن په بهر کې ډیرا یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف یې هڅه پیل کړې دي. محبوبه مینا پال د کابل په طبي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده. میرمن مینا پال په هالند کې د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي، خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغې د ازادۍ میلمه په ځانګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلي خبرې راسره کړې چې دا د وړاندې کېږي. محبوبې مینا پال د مرکې په پیل کې په خپل ځان داسې راوپېژند.
د مینې ډک سلامونه ګرانو اوریدونکو وطنوالو او تاسې قدرمن ټکل صاحب ته وړاندې کوم. او ډیره مننه چې د ازادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت د وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینا پال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. میرمن مینا پال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو سره ته ووایاست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینا په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهیږمه چې اوس نسوان جمال مینا ښوونځی اوس هم شته که نه شته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1948 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله. او با وجود ضعیف اقتصادی شرایط د ملک او ژوند په تړلي کابل کې بیا هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرم د تیرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چیرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه وو، یو د بل قدر یې کا او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځي ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتیبانه وو. باوجود دې چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زمن باید په عین سطحه تحصیل وکړه او همیشه هم دغه یې تشویق و. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته در ډیره یو طبیعي خبر وه چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبر وه. او د امنیتي خوانم با وجود دیدو چې بعضی امنیتي چلنجونه کابل ښار همیشه اوسره مخامخ وه، خو سر د هغوم مکتب ته، تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کرده دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اوریدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلی درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمي و تحصیلي شرایط میسر و. نجونو د لرې ښارونه هم د فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغه شوم او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2006 کال کې په هالند کې لاسته راوړ. او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلی میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه دا تخصصي برخه نه لرو، خو که زه تحت لفظي تاسو ترجمه کوم نو معنا یې د سپینګیر او سپینسر و د مغلق امراض و تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د ماده حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړي دي او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقې وړ زده کړې وې او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه. او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی، د درملنې د لار نه. او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دود چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل هم موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور څلور واره هم د طب رشته انتخاب که او به دو وسیله ده تنه نپوره ده انسان و بشر خدمت ده.
میرمن مینپال د کابل پانتون هغه وخت چې تاسو په طبي پانتون کې زده کړې کولې، که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، نام نه هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار لپاره هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود. که د هغه مهال د زده کړو او تعلیم د معیار په باب یو څه راته ووایي.
د کابل پانتون په مجموع کې او د طب فاکولټه یم چې د یو جزوه په 50 او 60 لسیزه کې توغ ځای پورې چې د ما په یاد کېږي او په 60 لسیزه کې ما خپله درس ویلی دی، د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره، د طب د فاکولټې سره، او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغاني ډاکتران چې په دوو کالو کې درس ویلی و او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته یې مخکا، نو اوس اکثر افغاني ډاکتران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي وو ټولو وکولی شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکی رشتو ته په ډیر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو ته د هالند مثال درکمه، افغاني ډاکتران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکترانو په سطحه کې دي، او د افغانستان تحصیل او ډاکترانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون و مدیون د موږ تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې هم د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان کې موږ خوشبختي درلوده چې تحصیل او تعلیم ته زده کړو، ډیر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دو درلودا چه بیرون ده وطن په خارجی ملک و غربی او شرقی لکه په امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او په دو ملکو که ده عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه ده علمی پدیر سخاوت دی موږ محصلینو خدمت کې ایښې وه، او د موږ د مشرانو او استادانو د برکت نه نن هم د افغانستان علمی سرمایه په خارج او په داخل د وطن کې ژوندی ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم، او چکم 24 کاله کېږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډېر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوی؟
د تاسو خبره ډېره دقیقه ده ټاکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایی ملکو د یونیورسټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی، او د طب د ډیپلوم د راسته راوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکادمیک مرحله طی شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه امتحان په د یونیورسټي په سطح باندې باید طی شي، او د هغې نه بعد باید د هالندي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان یې په اکادمیک سطح باید تکمیل شي، او د هغې نه وروسته د امتحان د 4 کالو د طب چې دلته معادل ده په بچلر آف میډیسن، او د هغې نه بعدم دوه کاله د ماستری دوره یا انترنشپ چې مکمله شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینپال په افغانستان کې له یوې دولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي، چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لوی آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي، د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم، او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکترانو په مرسته په 2020 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه، او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي، او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه. او په دو وسیله د موږ کوشش داده چې افغانان ضرورت کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه، د مشوره د خارجي متخصصینو، او موږ د زمینه ایجاد کړو چې د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکترانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو برخو کې فعالیت کوي، په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته، هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو، چېرته چې موران د یو مسؤونه زیږنتون امکانات پیدا کړو. او په زمن کې موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ټرینینګونو زمینه مساعده کړو، په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړي. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطحه د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د دبلیو اچ او د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوان مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، او اکثرا یې د مخنیولو وړ دلایلو نه خپل د ژوند ضایع کیږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکتران او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکتران او مسلکي کارمندانو سره وصل کړو، ترڅو دوی وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربې د یو بل سره شریک کړي، او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نادولتي مؤسسې سره کار کوئ، او که په افغانستان کې له این جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
تکل صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی، هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات دی افغانی مهاجرینو د پاره کار کړی دی، او په هالند کې مم د حساب د رضاکار یا والنتیر د افغانی مهاجرینو چې هالند ته راځي د هغو د انتګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې، ډیرو نا دولتي مؤسسو این جی اوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلق له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ خلک څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولی شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل صاحب چې په تیرو پنځو لسیزو کې د این جی او په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار په انجوګانو باندې د لاسه ورکړی. ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج این جی اوګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکړمه چې په وضاحت ویم. اول د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکترانو په شخصي کومک اجاره شوې ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمینه سازی چې موږ اجاره کړې ده د خپلو هغه مسلکي کمایی نه موږ سره لاس په لاس شوي یو او دا زمینه هم اجاره کړې ده او هغه خلک هم چې د موږ سره همکاري کړې ده هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کومک نه موږ زمینه اجاره کړې ده. دوهم دا چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپله کار لرو او معاش لرو او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپله نه اخلو. دریمه موضوع داده چه اغا متخصصین چه دی موکس را کار کار طول بدون دی پیسو پر شکل رضاکار دی موکس را کار کار با وجود دو چه در دیر قیمت دکتران دی. او چلورم موضوع داده چه دی موکس طور پلان مسلکی دی بودجه حساب او دی موکس مصارف به شفاف توګه د مکتب په ویب سایت کې نشر کیږي. او د تاسو د رادیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې که غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولری موږ د غو نه د زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي. او که لنډه باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایي د دو کار نه دی او هدف هم صرف زمینه د کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سنبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شئ؟
بله تکل سب دی ما دیر امیدواری زیاده ده چه پا راتلون که دو دره کالو که خپل مسلکی کار پا هالند که کم کرمه تو غزای شده اقتصادی امکانات ما تا اجازه را که او خپلم افغانستان تا سفر وکم او آل تا که امکانی بی خپلم ام شخصا به پروسه تعلیم و تربیه طبی و مسلکی که سهم واخلمه او آقا بخشو که چه اصلا پا افغانستان که کار که بانده نده شوی پو غو بخشونو که خدمت بکرشم.
لده مؤسسه سره مالی مرسته چوک یا کم هیواد کوی؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کمک د مسلکي دوستانو نه ډاکتران او نور مسلکي پرسنل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکاره دي د هغو د کمکونه دي. او بل بعضې مسلکي مؤسسې لکه روتري ډاکټرز هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت د هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه نه لرو. او کوشش مو دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې دو کار تا دوام ورکو. ولی چه تجربه متاسفانه پا افغانستان کم دقیقه ده چه هر وقت چه ده سیاستو مخو گرده ده خدمات بی قطشی. ولی امیدوارم چه پا افغانستان که شرایط ثابت پاتشی او د امنیتی حالت چې الحمدلله او ثبات لري په دو امنیتی حالت ثابت پاتې شي او د موږ خدمات دوامدار وي. منتها د یوې خبرې غواړم چې تاکید وکړم چې امیدواره یم چې د نجونو دپاره مکاتب هر څه زر تر زره فعاله شي، ولې چې ښځې او نجونې د ټولنې نیمایي د وجود دی، او که د ده استعداد او انرژی نه استفاده ونه کړو نو هغه جامعه به ډېره پسمانه وي، او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو عمده سکتورو څنګ ته د ښځو د تعلیم او تربیې او د دی د علمي کارونو اشد ضرورت دی.
مننه میرمن میراپال. مال ډیرو خلکو اوریدلی دی چې وای کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي، البته په بهرنیو هیوادونو کې، نو دوی وای چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. او مخصن دا خبره ما ډیره له ډاکترانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
رکال صاحب، د ما امیدواری خدا ده چې د تقاعد وخت منتظره نشم، او ډېر کاله مخکې د تقاعد نه انشاءالله دا امکانات ولرم چې افغانستان ته سفر وکم، او زیاتره وخت که ټول وخت نشي هلته تیر کړم. طبعا په آنلاین کې د ما اولادونه دي او مسلکی نتورک مې دی، نو هدف بده ما دغه وی چې دغه امکانات او نتورک دی علمی چې ده د دو وصلول د افغانستان د پاره دی. موږ الحمدلله په افغانستان کې په حد کافی ډاکتران مسلکی او علمی سرمایه لرو، او د موږ خدمت به دغه وی چې د بیرونی شرایط د داخلی شرایط په خدمت کې کېږدو، او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن مینپال چې له ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. په پای کې قدر ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یوه لویه برخه په افغانستان کې تیره کړې ده، او حتما به له هغه ځایه خاطرې هم لرې. دا زه نه وایم چې ښې که بدې خاطرې، خو حتما ده چې ژوند مو کړی خاطرې به حتما لرې. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسئ په هالنډ کې روزمره ژوند کوئ، وطن دریادیږي کله کله؟ ډیر دریادیږي، کم دریادیږي؟ په دې باب راته ووایئ لطفا.
دا یوه ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په د قدیم نه ویل شوي دي چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خاوره کې دي چې خپوړې کړي وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې دي خپوړې کړي وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندۍ ده، باوجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یم، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندۍ ده. او که هر چېرته اوم، کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راسره ژوندۍ دی، او هر چا سره چې مخامخ شم هغه دغه احساس که چې د یو کوچنی افغانستان سره مخامخ دی، او مینه یې هر ورځ په زړه باندې اوري، او که لرې یو موږ د افغانستان سره همیشه ژوند کړی دی، همیشه هم ډېره ډېره مینه ورسره ده. او آرزوم دغه ده چې افغانستان نور و آباد ملک غوندې یو اسلامي موفقه او آباد مملکت وي، چې د افغانان چې په ټوله دنیا کې تیت و پرک دي په خاطر جمعی خپل وطن ته راشي، خدمت ورته وکا، ادې نور دنیا نه چې علمیت و سرمایه علمی ده هغه زده کا، وطن ته یې راوړي، او خپله ونډه او سهم واخلي د اقتصاد، د علم، د تحصیل، د تعلیم په هره برخه کې. نو دا د موږ آرزو ده، او وطن د موږ وجود دی، او موږ به ورسره په مینه ژوند کوو، او که مړه کېږم هماغه مینه به تر مرګه راسره وي.
په هالنډ کې له ډېره افغاني ډاکټرې محبوبې مینپال سره مو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا. راپور زموږ